د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم نن شنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 25مه نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پټونه کې دا حمله رو چې په کابل کې میرمنو د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره مظاهره کړې و د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د وزارت مسؤلین وایي د پاکستان او ایران څخه وطن ته د خلکو راستنیدل زیات سوي دي دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي
السلام علیکم مصری چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د سینا په شمال کې وسلوالو کسانو پر یو جماعت پر حمله کې 213 تنو زیات کسان وژلي دي او یو سنتنه زخمی کړی دی د غبرد پرون د جمعې پر سوي و بر څلورو وسلوالو کسانو کړی لومړی د بم چاودنه کړی او بیا په خلکو ډزې کړی وي تر اوسه یوې ډلې هم د غبرد مسؤلیت نه دی منلی د مصر پوز ویل دی چې د بارالبد په غرنۍ سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو هوایی بریدونه پیل کړي دي او ویلي چې د وسلوالو موټرونه او مرکزونه یې تباه کړي دي پوز دانې دي ویلي چې څومره وسلوال کسان یې په دغه بریدونو کې وژلي دي په مصر کې پرون حکومت درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی او ولسمشر عبدالفتاح السیسی له خپلو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه هم کړې ده د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د روسیې له لورې د طالبانو د تجهیز په اړه د یوې نړیوالې پلټنه وسي او په عین وخت کې دي روسیه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې پر خبرو کې شامله سي حنیف اتمر په پنجشنبه پرځ په ماسکو کې خبرانو ته وویل چې روسیه د خبرو میز ته د طالبانو په راوړلو کې د پام وړ رول لري ښاغلی اتمر خپل روسي سیال نیکولای پیتروشوف ته وویل چې که روسیه د طالبانو سره اړیکې لري نو د بیرمنۍ له مخې دي د دې ارتباط نه دي د سولې په ترویج کې ګټه واخلي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وویل طالبان باید ونه توانېږي چې د ارتباط نه په جګړه کې استفاده وکړي د لندن پولیسو د جمعې په ورځ د هغو رپورټونو وروسته چې د ښار اورګاډي په تمځای کې ډزې سوي دي او تحقیقاتو وروسته یې ویلي چې هیڅ تلفات نه دي موندلي پولیسو لومړی دغه ځای ته په داسې حال کې ورغلل چې آیا دغه پیښه د تروریزم پورې ارتباط لري خو وروسته بیا وویل چې دوی داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې آیا هلته کوم مشکوک کس وي او یا ډزې سوي دي له دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې سوي دي چې خلک آکسفورډ سرکس د اورګاډي د تمځای څخه تښتي د لندن پولیس ویل دی چې دوی لا هم د پیښې تحقیقات کوي او ژر به د اورګاډي دغه سټېشن بیرته خلاص کړي د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان سره غوښتي دي چې حافظ سعید چې د 2008 میلادي کال کې په ممبئی کې په مرګانیو حملو کې د لاس درلودلو پر شک هند ته مطلوب دی ودینیسي او محکمه یې کړي او دغه راز هند هم د پاکستان د محکمې د هغه پرېکړه غندلې ده چې د یو تندروي دیني عالم د خوشي کولو لپاره یې کړې ده پاکستانی چارواکو ویل دي چې د محکمې د امر په اساس د جمعې په ورځ حافظ سعید چې په لاهور کې په خپل کور کې د 11 میاشتو راهیسې نظربند و خوشي کړی دي د امریکا متحده ایالاتو له 2012 کال راهیسې د حافظ سعید د نیولو او سزا ورکولو په اړه معلومات ورکوونکي ته د 10 میلیونو امریکایي ډالرو جایزه ورکول اعلان کړی د کازن یو ویډیو لی د سه شنبه پر ورځ لاغه ورسته چې د غملا قضیت کتنه کوله و چې ویلي و چې په غیر قانوني ډول په بند کې تدل سوي دي قاضیانو چارواکو ته امر ورکړ چې حافظ سعید پر ضد هیڅ ثبوتونه نسته او خوشې دي کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی حیدر نوهارټ سمدستي په دغه پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې د امریکا په تدایراتو په دې پریکړې سخت اندېښمنه ده امرسون مننګا ګوا د جمعې په ورځ د زیمبابوې د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او د دې هیواد د مخکني ولسمشر رابرټ موګابې د واکمنۍ و دېرش کلنه دوره یې پای ته ورسوله د نومبر د میاشتې په 15مه منا نوګوا د ښاغلي موګابې د مایندنې سره د واک پر سر د لانجې وروسته له کاره ګوښه شو د پخواني ولسمشر موګابې او د هغه د مایندنې ګریس موګابې سره ژمنه سوي ده چې نه به محکمه کیږي په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې ویل دي چې د 2018 کال راهیسې له کوم وخت چې په دغه هیواد کې جنګ پیل سوی دي 3.5 لک کسان وژل سوي دي په دغه هیواد کې د وژنې کچه په داسې حال کې زیاته سوي ده چې نړیوال قدرتونه خپلې ډیپلوماټیکي هڅې ګړندې کړي چې په دغه هیواد کې جنګ ختم کړي په برتانیې کې میاشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې دغه ډلې د 2018 کال د مارچ د میاشتې راهیسې په سوریې کې ټولې وژنې شمیرې ثبتول پیل کړي او د دغه شمیرې د دوی شمیر شي چې په سوری کې 3.3 لک کسان وژل سوي دي او اروپایي اتحادیې او د خلیج مشارکت د غړو هیوادونو استازو پر د جمعې پرس په براکسلز کې غونډه پیل کړي چې هدف یې د اتحادیې او د پخواني شوروي له جمهوریتونو سره د اړیکو ټینګول دي. اروپایي اتحادیه د ختیځ اروپا شپږ وادونو د غونډې په پای کې په دې اخرنۍ اعلامیې سره موافق سول، او د غرازی د ارمنستان سره هم د جامع او ګډې همکاري موافقه لاسلیک کړه. اروپایي اتحادیه د ختیځ اروپا له شپږ هیوادونو او د کافکاز د جنوبي سومو د اقتصادي ادغام او هلته د اروپایي ارزښتونو د ودې لپاره په 2009 میلادي کال کې د ختیځ مشارکت ډله جوړه کړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. په کابل کې په سلګونو ښځو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریون وکړ. لاریون کوونکو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان حکومت پر هڅو هم انتقاد وکړ، او د حکومت هڅې یې نمایشي وبللې. په دې باره کې پام وکړئ، د کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري
افغانستان د ملي پیوستون د ګوند په لسګونو خزینه غړو او پلویانو د کابل ښار په شالینه او سیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د غندنې لپاره لاریون
وکړ.
د لارین بندوبست خلکو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا ته د نومبر د 15مې ورځې سره برابره ده، د دغه ګوند لخوا شوې وه. د افغانستان د ملي پیوستون ګوند غړو دغه لارین ته په وینا کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي او هم د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ملي یووالي د حکومت هڅې یوازې تشې خبرې وبللې. د ملي پیوستون د ګوند ویاندې میرمن سیلۍ غفار وویل چې ممکن افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد وي چې مشران وي په زیاته توګه د ښځو د حقونو په باب خبرې کړې وي، خو هغې وویل چې په عمل کې د خود د ژوند د خکیدو برخه کې سندي شوی.
جنایات بیشمار علی زنای افغان روا داشته شده.
میرمن غفار ویل د خود پر وړاندې زیات جنایتونه شوی دي. خزی بندیانی شوی او زورول شوی، سنگسر او پر دزی شوی، په دلیز ډول پر جنسی تیری شوی، په جبر سره په شاته اړ شوی، غوګونه او پزی پر شوی، د حیواناتو په سیر پلورل او اخیستل شوی، په سلګونو نور جنایتونه پاکی شوی. ممکن د نړۍ په هیڅ کومه برخه کې د افغانستان پر تل یوازې د خبرو تر بریده د خود پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړلو او د غوی د ازادۍ په اړه خبري نه ویشوي.
تنا غب زده نشوده باشه.
سړي غپار ویل چې په افغانستان کې پراتیت خود سره مخالفت او د بخښنې پرهنګ مخبوده روان دي. د افغانستان د ملي پیوستون ګوند یو شمیر پالینو د دغه لاریون په ترڅ کې په ټولنه کې د خود په وړاندې د تاوتریخوالي سرګندولو لپاره تیاتر یو ننداره هم وړاندې کړه. په دې ننداره کې د خود په وړاندې تاوتریخوالي د پیښو په اړه د افغان حکومت او سیاست مدارانو کړنې سرګندې شوې وي. لاریون کوونکو په افغانستان کې د خود ژوند د خکېدو لپاره د مرستې رسولې موسسو او ادارو پالیتونه هم ناسیزه وبلل. د دې لاریون یوی ګډون کوونکی میرمن مرسل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د هغو افغان ښځو د حقونو دفاع لپاره د غږ اوچتولو په خاطر یې لاریون کړی چې په ډیرو کړاوونو اخته دي.
بسیار شبکه نهادهای ساخته شده که به نام
میرمن مرسل ویل د ښځو په نوم او د ښځو د حقونو په نوم ډېرې ادارې او بنسټونه جوړ شوي دي، خو د ښځو دپاره یې لږ څه هم نه دي کړي. موږ ګورو چې د ښځو ستوني غوږونه او پزې پرې کېږي. افغان میرمنې په ډېرو بدو حالاتو کې ژوند کوي. موږ د دې لپاره چې د زیارکښو او تر ستم لاندې ښځو غږ مو پورته کړی وي، د دغه لاریون بندوبست مو کړی دی. خود افغانستان د خود چارو وزارت وی چې دغه وزارت او د خود د حکومت د ملاتړ ادارو د هڅو په پایله کې د تیرو کلونو پرتله وس د خود په وړاندې تاوتریخوالي پیخي کمی شوې دي. د خود چارو وزارت د وینا لمخي سکل پاتم یې شو کې دغه وزارت د خود په وړاندې ټولي 1501 د شپې حساب کړی. دا وزارت وی چې په تیر کال کې د سب شو پیخو شمیر 2300 تر رسیدلی وو. خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او چارواکي بیرمن لطیفه سلطانی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د خود په وړاندې تاوتریخوالي پیخو کمی نه دی راغلی، بلکې د امنی لامل هغه مرکزونه ته د خزو لاسرسي کم شوه. د خزو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې ثبتې
در سال 1396 نشانی از هیچ گونه تغییری در
میرمن سلطانی ویل په 1398 هجری شمسی کال کې دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې کمیدلو خي نه تر سترګو کیږي. د بشري حقوقو دولتي دفترونو تر پوښښ لاندې سیمو کې وضعیت د تیرو کلونو په څیر دی، خو په ځینو سیمو کې نامني پراخه شوي چې لامل یې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته د خزینه مراجعینو د ورتګ په برخه کې یو څه خنډونه راولاړ کړي دي. د افغانستان حکومت هر کال د خزو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د خزو د حقونو څخه د خلکو د خبرتیا لپاره د غونډو په ترڅ کې دی ویونه.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس په مکرې دی مرکته هغه افغان کډوال چې د پاکستان او ایران څخه وطن ته ستانه سوي په وطن کې د دوی د اوسیدلو او مرستو په برخه کې مو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. ترام حافظ احمد میاخیل صاحب سش کال که راتو وایست چه افغانان اغا افغانان چه ده پاکستان او ایران چه وطن تا راستانه کیجه ده راستانه دو لڑیه اوس پا چه دوال ده؟
دیر امانانا سکالی هم ده تیر کال پسیر سلگون ازار از من هوادوال پاکستان او ایران چه هواد تا راستانه شوی او ده لڑی اوس هم دوام لری هر اونه ای شاوخوا شپږ زرو څخه تر اووه زره تنه زموږ هېوادوال له دغه دوو ګاونډیو هېوادونو څخه په داوطلبانه ډول البته هېواد ته راستنېږي. یو محدود شمېر یې کله ناکله د ایران له خوا د نیمروز له لارې ایستل کېږي. نو سږ کال یې تر اوسه پورې له 450,000 څخه ډېر افغانان له پاکستان او ایران څخه هېواد ته راستانه شوي. پدې کې ډېرې کسان هغه افغانان چې هغه یې سخت او راجستر نه دي یعنی ناقانونه کډوال دي هغه یې له ایران څخه ډېر شمېر راغلي او هغه افغانان چې بیا سخت او راجستر دي او قانوني کډوال دي یا ډېره برخه له پاکستان څخه راغلي په مجموع کې 3,01,000 تنه ایران څخه هېواد ته راستانه شوي او 1,05,000 څخه ډېر افغانان له پاکستان څخه دي روان میلادی کال لپاره خطر اوسه پورې کې واتر استر.
بله محترم میاخیل صاحب، هغه مهاجر چې تاسو ویل چې د پاکستان څخه اکثر اسناد لري او راځي او بعضی د ایران څخه چې راځي هغه ځینې بی اسناد دي، نو هغه افغانان چې بی اسناد دي او هغه چې اسناد لري ساس وزارت د دوی ترمنځ فرق څنګه کوي؟ فرضاً البته د مرستو په برخه کې
دمرستو په برخه کې یو ډېر ښه میکانیزم شته. هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ یا د مهاجرت اسناد لري چې موږ ورته پیور کارتونه وایي، پروف آف رجستریشن کارتونه، دوی د ملګرو ملتونو له سازمان سره ثبت دي. کله چې دوی هېواد ته راستنېږي له هر راستنېدونکي کس سره UNHCR لخوا د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته. یا زمون هغه چې په مجموع کې شاوخوا 50,000 تنه دغه ثبت او راجستر کسان له پاکستان او ایران څخه هېواد ته راستانه شوي چې په دې کې 95% له پاکستان څخه راغلي او دوی ټول له هر کس سره د شاوخوا 200,000 ډالرو په اندازه مرسته شوي د راستنېدنې پر مهال.
بله زما د سوال هدف هم دغه و میاخیل صاحب، چې اکثره کډوال چې وطن ته راسي د دوی سره ځینې هغه مرستې چې باید وسي، البته ستاسو د وزارت د مهاجرو د وزارت د خوا څخه د افغان مهاجرو د وزارت د خوا څخه، نو ځینې خلک ودې ته بیرته مجبوریږي چې بیرته ولاړ سي و دغه پاکستان یا ایران ته ولاړ سي، مګر هلته هم ژوند د ستونزو ډک وي. نو اوس چې هوا هم سړه سوې ده او مهاجر ډېرې ستونزې لري، میاخیل صاحب، تاسو د دوی د اوسیدلو دپاره په افغانستان کې څه پروګرام ورته لري، څه پلان ورته لري؟
د دوی ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. د دوی د مجدد ادغام دپاره، د دوی دپاره چې دوی دلته په افغانستان کې فیصله شي، دوی ته د سرپناه زمینه برابره شي، نو په دې برخه کې هم هڅې شوي. د یو د ولسمشر د 1,04 ګڼې فرمان چې موږ د تعدیل وړاندیز وکړ، اوس دغه فرمان په یو طرزالعمل باندې بدلېږي چې په دغه طرزالعمل پر اساس یو شمېر اسانتیاوې د ځمکو د ویشو پروسه کې په پام کې نیول شوي. یو شمېر هېوادونو ولایتونو کې د ځمکو د ویشو پروسه جریان لري، خو په دې برخه کې مشکلات شته. شهرکونه چې د مهاجرینو کوم شهرکونه چې دي هغه له ښارونو لرې دي، هغه انکشافي پروژې پکې نه دي تطبیق شوي. سړک، برېښنا، روغتیایی خدمات زده کړو په برخه کې کوم خدمات ته چې اړتیا ده په دې برخه کې په دغه شهر کې کومې مشکلات شته نو موږ حلې ځلې کړي په دې برخه کې خو د دې برخه کې د نړیوالو مرستې ته اړتیا ده موږ هڅه کوو چې دغه شهرونه معیاري شي زموږ کوم هېوادوال هېواد ته راستنېږي هر مستحق کورنۍ ته به یوه یوه نمره ځمکه په دغه شهرونه کې ورکړي
کورمادان ډیره مننه محترم حافظ احمد میاخیل د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت سلاکار
ډیره مننه سلامات
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي اوریدلې مه هیروئ
په داسې حال کې چې د اندونزیا د هغه هیواد مسلمانانو او د نورو بومي ادنیانو پیروانو ته د دې اختیار ورکړي چې پر نوو هویت پانو کې خپل دین او مذهب ذکر کړي کته هم چې د حکومت د اقدامات د اندونزیا د خلکو اکثریت خوشاله کړي د قایدادیانو د اقلیت د احمدیه فرقې پیروان ناراضه دي او وایي چې ناروا سلوک ورسره کیږي له جاکارتا څخه به د امریکا ژغ د خبریالي کریتیکا وارګو د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستول ولی
د اندونیزیا د اقلیتی مذهبونو پیروانو د حکومت د دې پریکړې ستاینه کړې او د لومړي ځل لپاره د هغه هیواد د شپږو منل شو ادیانو او مذهبونو پیروان په دې خبره خوښ دي چې په رسمي توګه کولی شي خپل اصلي هویت ښکاره کړي خو د حکومت پر دغه پریکړې د احمدیه فرقې پیروان نه دي خوشحاله او وایي چې د پخوا په څیر به ورسره اوس هم د یوې غیر اسلامي ډلې په توګه له تعصب نه کار اخیستل کیږي د احمدیه فرقه چې مرزا غلام احمد قادیانی په 19مه میلادي پیړۍ کې د موجوده پاکستان د پنجاب صوبې د قادیان په کلي کې د برېټانیې د امپراتورۍ په زمانه کې بنیادی کې د لومړي ځل لپاره پیروانو اندونیزیا ته په 1925 میلادي کال کې مخه کړه دا وخت 400 زره غړي آباد دي د احمدیه فرقې پیروان له نورو مسلمانانو سره د عقیدې په حساب په څو شیانو کې په بنیادي توګه مختلف دي هغوی د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د وروستي او اخرنی نبی او رسول په توګه نه ګوري او هم د حضرت عیسی علیه السلام په باب دا عقیده لري چې هغه په صلیب ځړول شوی و بیرته ژوندی شو خو پاس اسمان ته نه دی پورته شوی مزایان یا قایدینان عقیده لري چې په هرو 2000 کلونو کې د مذهبونو زمانه بدلیږي او د تل لپاره دوام نه کوي په اندونیزیا کې د قایدینانو تاریخ له ډیرو پیښو او واقعیتونو ډک دی په 1998 میلادي کال کې کله چې اندونیزیا د هالند مستعمره وه د محمدیه په نوم د سنی مسلمانانو یو محافظه کار تحریک د دغه فرقې په مقابل کې قیام وکړ او په غیر مستقیمه توګه د احمدیانو یا قایدینانو پر ضد فتوا جاری کړله او ویل هر څوک چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اخرنی نبی او رسول په توګه نه قبلې گمراهان دي او په 1980 میلادي کال کې د اندونیزیا د علماو شورا دغه فرقه د یوې بیلاری او گمراه ډلې په توګه اعلان کړله خو د 20مې میلادي پیړۍ په شروع کې په اندونیزیا کې د احمدیه فرقې د پیروانو په ضد حملې زیاتې شوې ځینې وټکول شو او څو کسې ووژل شو په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې په جاګارتا کې د عبادت خونې ته اور واچول شو او دیرش کورنۍ وروسته له هغې مجبور شي چې په نورو ځایونو کې پناه واخلي چې تندرو اسلامي ډلو په کلي کې کورونه وسوځول د اندونیزیا حکومت احمدیانو ته د هویت د پاڼو له ورکولو نه انکار کوي په اندونیزیا کې اوس د هغو اسلام پالو ډلو نفوذ له حده زیات شوی چې سعودي عربستان سره مالی مرستې کوي په جاګارتا کې د پالیسی او شخړې د ارزیابۍ د موسسې یا آی پی ای سی کارپو سیدنی جونز په دې باور ده چې د اندونیزیا دینی مدارس ته د سعودي عربستان د شخصي موسساتو د چلوونکو د لاس د راوږدېدو سره سم په دې هیواد کې د سلافیانو د نفوذ او فکر ساحه پراخه شوې ده او زیاته توجه یې د شیعهګانو او قایدیانانو پخوا ده د سعودي عربستان د وهابي مفکوره لمخه شیعهګان هم سم مسلمانان نه دي د اندونیزیا د سنی مسلمانانو د علماو شورا نهضت العلماء او محمدیه تحریک د قایدینانو او شیعهګانو پر خلاف کتابونه او شبنامې خپروي او په لویدیځه جاوا کې تندرو ډلو درې قایدینان په 2001 میلادي کال کې ووژل په مجموعي ډول د 2011 میلادي کال نه را په دې خوا په هغه هیواد کې د تشدد 300 او 240 پیښې ثبت شوې دي یو غټه وجه دا وه چې د اندونیزیا پخوانی جمهور رئیس سوسیلو بامبانګ په 2008 میلادي کال کې یو فرمان جاری کړ او د احمدیه فرقې پیروانې پام محضر کې د مذهبي مراسمو له سرته رسولو نه منع کړل د بشري حقوقو مبارزین وسوای چې د اندونیزیا حکومت باید د احمدیه فرقې پیروان ته د هویت پاڼې ورکړي چې له نورو مسلمانانو سره توپیر په اسانۍ وشي. خو موجوده جمهور رئیس جوکو ویډیډو د احمدي فرقې پیروانو ته د ملي هویت د پاڼو د ورکولو او یا نه ورکولو په اړه چوپه خوله ده.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د لیبیا چارواکي وایي دوی د امریکا د تلویزیوني شبکې سی ان ان د رپورټ په باره کې تحقیقات پیل کړی دی چې وایي افریقایي مهاجر په دغه هیواد کې د مریانو په حیث خرڅول کیږي. په سلګونو زره مهاجر هر کال لیبیا ته ځانونه په دې هیله رسوي چې د مدیترانې له سمندرګي څخه تیر سي او اروپا ته ورسیږي. د سی ان ان دغه رپورټ په افریقا او اروپا کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د امریکا ژغ خبریالی زلتی که هوک په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
مهاجر په ترابلس کې د توقیف په مرکز کې په قفسونو کې اچول کېږي، په داسې حال کې چې دوی بیرته د لیږلو انتظار وباسي. یا د مدیترانې د سمندرګي نه د ژغورنې وروسته د ترابلس په سمندري اډه کې د رامو په شان ساتل کېږي. دغو عکسونو او د تازه وخت رپورټونو چې مهاجر د غلامانو په څیر لیلامېږي، د لیبیا حکومت مجبور کو چې ځواب ووایي. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر العارف لخوغا وایي
لتشکیل لجان التحقیق
There have been direct instructions issued by the government to form an investigative committee to reach the truth and to capture the criminals.
حکومت د تحقیقاتو کمیټې ته هدایت کړی دی چې رښتیا معلوم کړي چې جنایتکاران او مسؤول کسان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د مهاجرو لپاره شرایط خرابېږي او ډېرې غواړي چې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. یو کس چې د چهارشنبې په شپه له لیبیا نه د آس ساحل ته ستون شوی دی، د مریتوب د تجارت په باره کې ورکړي شوي رپورټونه تایید کړل. د آج د ساحل مهاجر سرجی اولایی وایي
As soon as you arrive in Libya, the first thing happening is that you are taken away.
لیبیا ته په رسیدو سره سم لومړی څه چې پیښیږي هغه دا دی چې بیول کیږي او خرڅیږي. د لویدیځې افریقا له هر ځای نه چې راغلي، د مالی، سینیګال یا د لویدیځې افریقا د هر ملک ته بچي او حتی د آج د ساحل نه په څه قیمت خرڅیږي، تقریبا په اووه سوه امریکایي ډالرو باندې. په لیبیا کې د غلامانو د خرڅلاو بازارونو د خلکو غوسه راپارولې ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه د داسې اقدام غوښتنه کړې ده چې هدف ورنه د قاچاقبرانو د شبکو ړنګول دي. د له سیمه ییزه حکومتونو نه غوښتي دي چې د لیبیا سره د مهاجرو د پیټې په اوچتولو کې مرسته وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون نو وایي
Il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement stable.
There is presently no stable government in Libya. We're working actively in the framework of the United Nations mediation so that there can
be Libya ke us basubata hukumat nashta de mung de malguru millatuno mazguri to pa chaukat ke pa faal to ga kar ke wo che pa de hakla dawamdar asasi hal paida sh magar pa ani waqt ke Libya de mahajiro de daranga fishar lo dina nishi watale د افریقایي اتحاد کمیسیون رئیس له غړو هیوادونو نه مرسته غوښتې ده. د افریقایي اتحاد رئیس موسوکا فاکی مهامات وایي
Je lance un appel à tous les états membres de l'Union africaine.
I appeal to all the member states of the African Union, to the African private sector and to the African citizens.
د افریقایي اتحاد د ټولو غړو هیوادونو، د افریقا له خصوصي سکتورونو او د افریقا له ټولو اتباعو نه غواړم چې مالي ونډه واخلي په لیبیا کې د دغو افریقایي مهاجرو د کړاو په لرې کولو کې مرسته وکړي. زه د هغو غړو هیوادونو نه چې لوژیستیکي وسایل لري غواړم له لیبیا نه د هغو افریقایي مهاجرو په راایستلو کې مرسته وکړي چې غواړي ترېنه راووځي. ډېر افریقایان خپل حکومتونه ملامتوي چې خارج ته ځوانان په لیږلو مجبوروي. د لیکس په نامه د کانګو ورځپاڼه لیکي
Depuis les années 60 des indépendances jusqu'à aujourd'hui, si les jeunes Africains...
Since independence in the 60s up until today, young Africans prefer risking drowning.
د 1960 په لسیزه کې د خپلواکۍ لاخستل نه تر نن ورځې پورې ځوان افریقایان په سمندرګیو کې د ډوبېدو خطر ته ترجیح ورکوي او سخت شرایط قبلوي. داسې هیوادونو ته ځي چې د دوی ژوند تباه کوي. دغه خطرونه له دې کبله قبلوي چې له هغو بدو شرایطو نه وتښتي چې دوی پکې ژوند کوي. موږ ټول باید په دې باره کې اندېښنه ولرو چې زموږ په هیوادونو کې څه تیریږي. زموږ مشران باید د شرم احساس وکړي چې څه پیښیږي. موږ په پاریس کې احتجاج وکړو، مګر موږ یې باید دلته هم وکړو. د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان وایي په روان کال کې تقریبا 9000 بند پاتې مهاجر بیرته خپلو وطنونو ته ستانه شوي دي چې بې شمېره نور یې ځای نیولې دی. که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
نړیوالو مرستندویو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د یمن ډیر خلک د لوږې له وجې د مرګ د خطر سره مخامخ کېدای سي، ځکه چې د ایتلاف ځواکونو چې مشري یې سعودي عربستان کوي په دې جنگ ځپلي هیواد کې هوایي او ځمکني لارې بندې کړې. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي سیدنی سین په راپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو ادارې وایي تر څو چې معاصره نوي ختمه سوي او سرحدونه بیرته نوي خلاص سوي، نو په یمن کې به د نړۍ تر ټولو لویه وچکالي وي. د سعودي عربستان په مشرۍ تلافظ واکونه چې د یمن د هوتسیانو د غورځنګ سره په جګړه بوختي د سنا نړیوال هوایي ډګر یې په نښه کړی دی. د یمن ټولې هوایي، ځمکني او بندري لارې تړلې دي. دغه ائتلاف ویلي چې دا کار له دې وجې کړی دی چې هوتسیانو ته د ایران سره د وسلو د لیږد بهیر ختم کړي. د یمن د خلکو د ځپل کېدو د راپورونو او د نړیوالو د کلک غبرګون وروسته سعودي ویلي چې دوی به په معاصره کې یو څه کمی راولي، خو دا کمی به د بندرونو او د هوایي ډګرونو دپاره نه وي چې دا وخت د هوتسیانو تر کنټرول لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دي هیدر نو هارت وای د امریکا متحده ایالات د یمن د خلکو او په خاصه د ماشومانو په بد وضعیت خبره ده. هغه ویل
I can tell you we're working very closely with the government of Saudi Arabia. As you well know, we have a good relationship with the government of Saudi Arabia.
زتا ستو دا ویلی سم چې موږ د سعودي عربستان د حکومت سره له نږدې کار کوو، او تاسو خبر یاست چې د سعودي د حکومت سره موږ د ډیر نږدې اړیکې لرو، او دوی می هڅولې دي چې بشري مرستې په شتوګه د یمن جنگ ځپلي هیواد ته ورورسول سي. د یمن په پلازمینه سنا کې ماشومانو او هنرمندانو د دوشنبه په ورځ مظاهره وکړه، او هغوی د ټولو بندرونو د خلاصولو غوښتنه کوله چې د بشري مرستو د راتګ اجازه ورکړل سي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې غړي پالو سرنوسی د امریکا ژغ سره د سکایپ د لارې خبرې کړي او وی ویل چې معاصره باید ختم سي. په اخره کې مهمه خبر داده چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د امریکا پوځي، استخباراتي او د وسلو او نورو مهماتو ملاتړ ورسره دی، نو دغه ائتلاف ته پوځي ملاتړ په دغه ائتلاف ډیر زیات اغیز لري. په کار ده چې دغه ملاتړ ختم کړل سي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې غړي پالو سرنوسی سره چې دا پوښتنه وسوه چې آیا د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف خوراک د وسلې په توګه استعمالوي، نو هغه وویل دا ګرانه ده چې داسې بیان کړو، خو دا حقیقت دی چې دغه معاصرې په ملکی کسانو ډیر سخت اغیز کړی دی.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.